द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو وایس اف امریکا دی باندې ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. نن د ګولورز کال 2020 د جنوري 8مه نیټه ده. په پښتونخوا کې دا وخت د سهار 3 بجې دی. کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې 3 بجې دی. د وایس اف امریکا دی په دنیم ساته خبری خبرونه کې درته زما وجري لیواري بیا ستل مشوایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهم خبرونو سرټکو ته. په چین کې د کرونا نومي وایرس له امله د مړو شمېره 650 ته رسېدلې ده. اخو امریکایي چارواکو ویلي چې په امریکا کې اوسه پورې د کرونا وایرس 15 تصدیق شوي کیسونه مخې ته راغلي دي.
د امریکا حکومت د چین له ووان ښار نه د خپلې کنسلګرۍ کارکونکي راوباسي او تر څنګ یې تر خپله وسه ځنې نور امریکایان چې په ووان کې میشت دي یا هلته کار کوي هم راوباسي.
په بډو رشوتونو یا کرپشن نظر ساتونکي نړیوال ادارې ترانسپیرنسي انټرنیشنل د اتوار یکشنبې په ورځ د تفصیل لپاره خپل یو رپورټ خپور کړی چې وایي د پاکستان درې درجې خوېدل هیڅکله مطلب په کرپشن کې زیاتوالی یا کموالی خوېدل نه دي.
تیره هفته ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د بډو رشوتونو د سار نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی وو چې پاکستان د بډو رشوتونو په یو سلتیا ملکونو نوملړ کې نور درې درجې ښکته تللې.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار یکشنبې پر ورځ داوه کړې ده چې د هغه وکیلانو د ډیموکراټانو هغه قضیه په مکمله توګه شنډه کړه چې صدر دې باید د موافقت په تور محکوم شي او له دندې لرې شي.
سنت کې د سوالونو ځوابونو د سیشن یا ناستې په پوره کېدو سره تمه ده چې ډیموکراټان خپلې هڅې بیا پر ځای کړي چې سنت کې د صدر ټرمپ په مواخذه کې مهم ګواهان سنت ته د ګواهۍ د پاره وړاندې کولو په اړه رائے ورکړي شي.
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته په چین کې د کرونا نومي وایرس له امله د مړو شمېره 650 ته رسېدلې ده. د رپورټونو تر مخه په چین کې د اتیش سره پورې پاکستانی زده کوونکي هم دي او کرونا وایرس چې مرکزی ووهان ښار ګڼل کېږي یوازې هلته 1500 پاکستانی زده کوونکي میشت دي. دا ورځپاڼې تر مخه د پاکستان خارجه وزارت په یوې بیانیې کې ویلي دي چې تر اوسه په ووهان کې موجود دي او پاکستانی هم د دې وایرس ښکار شوي نه دي. وزیاته کړې ده چې پاکستانی ټولنه ته د پوره ملاتړ ډاډ ورکړي او خاص ترې کړي چې د چینی چارواکو لخوا د صحت په اړه هدایتو باندې عمل وکړي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې په امریکا کې د کرونا وایرس 15 کیسونو سپورې مخې ته راغلي دي. په بډو رشوتونو یا کرپشن سار نړیوالې ادارې ترانسپیرنسي انټرنیشنل چې تیره اونۍ د نړیوالې ادارې فساد د داوو رپورټ خپور کړی و چې ښایي پاکستان د تیر کال له درجې څخه دریم ځلې راوتلی دی. د اتوار یکشنبې په ورځ د تسهیل لپاره خپل یو وضاحت خپور کړی چې وایي د پاکستان درې درجې خوېدل هیڅکله مطلب په کرپشن کې زیاتوالی یا کموالی خوېدل نه دي. تیره هفته ترانسپیرنسي انټرنیشنل یا د بډو رشوتونو د سار نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی رپورټ کې ویل شوی وو چې پاکستان د بډو رشوتونو په یو سلتیا ملکونو فهرست کې نور درې درجې ښکته تللې. د تیر جمعې په ورځ اسلام آباد کې په دې رپورټ باندې د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي سلاکار فردوس عاشق ایوان سخت غبرګون ښودلی وو او ویلي وو چې د ترانسپیرنسي انټرنیشنل په دغه رپورټ باندې لویه پوښتنه کوي چې هغه خلکو پوره معلومات د سرګن کړي د کوم په اساس چې دا رپورټ جوړ کړی شوی او خلکو ته وړاندې کړی شي. د امریکا سره ډونالډ ټرمپ د اتوار یکشنبې پر ورځ داوه کړې ده چې د هغه وکیلانو د ډیموکراټانو هغه قضیه په مکمله توګه شنډه کړه چې صدر دې باید د موافقت په تور محکوم شي او له دندې لرې شي. یوه ورځ وروسته له هغې چې د ټرمپ وکیلانو د سنت په محاکمه کې د هغه دفاع پیل کړه هغه په ټویټر کې ویل د مواغذي خبر کول په ټاکنو کې پراخه مداخلت دي چې داسې کله هم مخکې نه دي شوي. او د ترکیې ژغورونکو د اتوار یا یکشنبې په ورځ د یوې زورور زلزلې وروسته د نړېدلو ودانیو لاندې نه نور ژوندي خلک روباسلي خو د مړو شمېره 8 تنو ته لوړه شوې ده. شاوخوا 4000 کسانو په سخت یخنۍ کې د ماشینونو په مرسته د ودانیو لاندونه د ژوندۍ خلکو روباسلو کار کې مرسته کوله چې د جمعې په ماښام د 6.8 درجې زلزلې له امله د ودانیو ملبو لاندې ګیر شوي وو. چارواکي وي تر اوسه 50 نه ده بل به لاندې نه روباسلې دي. او په قدرتي افتونو کې د مرستو حکومتي ادارې ویلي چې د زلزلې له امله 1400 نه زیات تنان جوبل شوي او په دوی کې 45 د انتهایی نگهداشت په واټ کې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو وایس اف امریکا ډیوا نن ساتا سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. اوس پردو ریپورټونو رخته ډومبې ریپورټ په چین کې د کرونا نومي وایرس پړه دی چرته چې دا وایرس ډیر زیات خپور شوی او اوس پورې د مړو شمیره 4500 ته رسیدلې ده. او د وایرس چې کوم مرکز ګڼل کېږي ووهان ښار هغه په مکمله توګه ترل شوی دی. ښار نسو کوم بهر نشي وتی. امریکا کې هم د دی وایرس چې دی 15 کیسونو سپورې تصدیق شوی دی. او امریکا چې د نو دوی په چین کې چې کوم خپل کونسل غری خلق دی او نور وګړي دوی د وباسلو کار هم زر پیل کړي. تفصیلی ریپورت د ډیوا همکار عبد حسین نورو.
د چین د چرواکو په وینا تر اوسه په چین کې 4500 تنه د کرونا وایرس له امله مړه شوي دي او شاوخوا 2000 کسان اوس دغه خطرناکې ناروغۍ باندې اخته شوي دي. د چین د ناروغیو کنټرول او مخنیوي لپاره د مرکز رئیس یا ډایرکټر گاوفاو د اتوار په ورځ د یو ناساپی مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل کرونا وایرس یو نوی ناروغي ده خو دا د سارس په شان جدي نه ده. گاوفاو وای هر څوک غواړي چې دا د سارس سره مقایسه کړي. په یو اړخ کې دا ناروغي واقعیا چې موږ یې اوس ګورو سارس سره مقایسه کیږي خو دا د سارس په شان پیوړې نه دی. ډېرې لګې جدي پیښې شتون لري. د چین د صحت چرواکي داسې خیال کوي چې په هر حال به دغه انفیکشن به لا هم دوام ولري او وایي چې تر اوسه د دغه ناروغۍ کوم مؤثر علاج شتون نه لري. د چین چرواکو د اتوار په ورځ ویلي چې د کرونا وایرس 4899 پیښې تشخیص شوې دي. دا وایرس تیر کال په آخر کې د چین هیوبه صوبې په پایتخت هووان کې د سمندري غذا په مارکیټ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلي ځناورو د خرڅون له امله راپورته شوی دی. د اتوار په ورځ حکومت د ټول هیواد په کچا په لنډ مهاله توګه د ځنګلي ځناورو په خرڅون د بندیز اعلان کړی. هم د اتوار په ورځ امریکایي چرواکو ویلي چې په امریکا کې د کرونا وایرس دریمه پیخه د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې موندل شوې ده. د کالیفورنیا ایالت د اورنج کاونټي یا ضلع د صحت ادارې ویلي یو ناروغ چې د چین هووان ښار نه امریکا ته راغلی و ټیسټ یې ښودلې چې هغه په کرونا وایرس اخته دی. کرونا وایرس په دې ورستیو کې په چین کې راپیدا شوی چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې 4500 کسان مړه کړي او شاوخوا 2000 یې ناروغه کړي دي. د دې مرض د خپرېدو مرکز د چین هووان ښار ګڼل کیږي. امریکایي چرواکي وایي د چین نه راغلی په کرونا وایرس ککړ شخص اوس کوارنټین شوی دی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د صحت چرواکو په امریکا کې د کرونا وایرس لومړنی کیس د نهه یا سه شنبه په ورځ په واشنگټن ایالت کې چې په شمال لویدیځ کې پروت دی رپورټ کړی و. هغه وګړی هم تیر هفته د چین لا هووان ښار نه امریکا ته ستون شوی و. په امریکا کې کرونا وایرس دویم کیس د تیرې جمعې په ورځ په شیکاګو کې موندل شوی و. د کرونا وایرس مرض خواوشا 15 ملکونو ته خور شوی چې کینیډا، امریکا او فرانس هم پکې شامل دي. د صحت نړیوالې ادارې یا WHO ویلي چې کرونا وایرس که څه هم انسان مړ کولی شي مګر تر اوسه په ټوله نړۍ کې یې کوم د صحت بیړني حالت نه دی رامخته کړی. د امریکا حکومت د چین له هووان ښار نه د خپلې کونسلګرۍ کارکوونکي راوباسي او تر څنګ یې تر خپله وسه ځینې نور امریکایان چې په هووان کې میشتي یا هلته کار کوي هم راوباسي. خو هغو امریکایانو ته چې په خپل شخصي ظرفیت نه په هووان کې اوسیږي دا خبرداري ورکړل شوی چې شاید د اغو ټولو د وړلو لپاره په جهاز کې ځین نه وي. د امریکې خارجه وزارت ویلي چې دا هووان نه به دا جهاز د امریکا سان فرانسیسکو ښار ته ځي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
ګرانردونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا سارا نے خبری خبرونه نیخ پنی غدو هم لري. په بډو رشوتونو د سار نړیوال ادارې یا ټرانسپیرنسی انټرنیشنل تیرونه چې کوم رپورٹ جاری کړو چې پکې ویل شو پاکستان د تیر کال د بډو رشوتونو په یو سلتیا ملکونو فهرست کې نور درجی درې درجی ښکته تللی. نو په دې اړه دوی تحصیل لپاره خپل وضاحت د اتوار په سپور کړی او وایي چې د پاکستان درې درجی خویدل هیڅ کله مطلب دا نه دی چې په کرپشن کې زیاتوالی یا کموالی دوی خودل غواړي. په دې باندې نور حال زمونږ همکار اشفاق مومند په دې رپورٹ کې تاسو ته وړاندې کوي.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تحصیل لپاره خپل راپور جاری کړی چې وایي د پاکستان درې درجی خویدل هیڅ کله مطلب په کرپشن کې زیاتوالی یا کمواله خودل نه دی. تیر هفته ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا د بډو رشوتونو د سار نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی بو چې پاکستان د بډو رشوتونو په یو سلتیا ملکونو نوملړ کې نور درې درجی ښکته تللی. د بډو رشوتونو پر ضد کارکوونکي غیر سرکاري ادارې ویلي دوی به زر یو وضاحتي بیان جاری کړي چې د کال 2019 د بډو رشوتونو په حق له میډیا کې د ریکارډ تسی وشي. جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې درجه بندۍ کې په غتای سره د میډیا څنګې د کال 2000 پر ځای د کال 2018 ریکارډ پورته کړی وو. دوی وایي چې د کال 2000 راغون کړی شوی معلومات لا هم د میډیا سره نه دي شریک کړی شوی. د حکومت لخوا د نیوکو ورستو جاری شوی په دې بیانیه کې ویل شوی چې ټرانسپیرنسی انټرنیشنل هیڅ کله هم په خپل راپور کې دا نه دی ویلي چې د پرویز مشرف حکومت په موده کې په بډو رشوتونو کې اضافه راغلی و او نه موجوده حکومت په دویم داسې حکومت دی چې پکې د کرپشن کچه تر ټولو لوړه ده او نه د پاکستان پیپلز او د مسلم لیگ نون حکومتونه د کرپشن نه پاک یاد کړی شوی دی. د تیر جمعې په ورځ اسلام آباد کې د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا په جاری شوی راپور باندې د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي سلاکار فردوس شقاوان سخت غبرګون ښودلی وو او ویلی وو چې د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل په دغه راپور باندې لویه پوښتنه کوي چې خلک او پوره معلومات دې څرګند کړي د کومې په اساس چې دا رپورټ جوړ کړی شوی وو او خلکو ته وړاندې کړل شوی دی. دې زیاته کړې وه چې په دې راپور به څوک باور وکړي چې د پرویز مشرف او عمران خان د حکومتونو ذکر د بډو رشوتونو په لړ کې اول او دویم لمبر باندې شوی او د پیپلز او د مسلم لیگ نون ګوند ذکر بیخي په اخیر کې شوی دی. ټرانسپیرنسی انټرنیشنل وایي چې دوی په کال 2019 کې د پاکستان لپاره هیڅ قسمه کومه درجه بندي نه ده کړې او نه یې د بل کوم ملک لپاره کړې چې حکومتونه یې په درجه بندۍ کې په فهرست کې یاد کړی شوي وي. دوی وایي چې د کرپشن لپاره شو سرویګانو کې د دوی هیڅ قسم کوم مداخله نه وي او نه د دغه ادارې چې سی پی آی نومیږي په جوړولو کې د دوی لاس شته. دوی وایي چې د کرپشن درجه بندۍ راپور د جرمني څخه د ادارې لخوا تیاریږي او د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان څنګه په دې کې هیڅ رول نشته. دوی وایي چې د صارفینو د مصرف درجه بندۍ فهرست یا سی پی آی راپور د دیارلس مختلفو ذرایعو او 12 ادارو څخه را جمع کړل شوو معلوماتو په اساس جوړول کیږي. د دغه په اساس د کرپشن کاروبار او د ملک په کچه په اولس کې د بډو رشوتونو په لړ کې معلومات خپرول شي. د دیارلس ذرایعو نه اخیستل شوي معلومات یو سافټویر ته ورکول کیږي او بیا د دغه درجه بندۍ د کره کتنې او حساب کتاب وروستو معیار برابرول کیږي. د معلوماتو په اساس د معیار دغه پیرست د سلو نه تر صفر پورې ملکونه په مختلف درجو کې ویشي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadynews.com. هیر یې نه کړئ.
ګرانګونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنه خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه خپنیغه اوره. د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف حکومت خپل درې وزیران لري کړي او د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي دا وزیران د حکومت په مخالفت کولو د سوکونه لري کړي شو دي. په دې باندې د ډیوا شرنکار اسماعیل خان صاحب سره زموږ همکار سمین حسن خبرې کړي دا تاسو وړاندې کوو.
بزیات خبر خود دو د عاطف خان وا او د شهرام خان وا تاسو ته معلوم وي چې په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو ډېر غټ شمېر ممبران دي تقریبا 2/3 میجورټی لري اکثریت لري صوبایي اسمبلی کې. نو په دغه حال کې دی وخت چې کوم عمومي حالاتو سیاسي حالاتو د پاکستان په پنجاب کې هم هلته کې سیاسي مشکلات دي تحریک انصاف ته اقاف لیک کې نه خفه دي ان پی ایم کرا چیک کې نه خفه دي په پنجاب کې ملتي یو پرشر ګروپ جوړ شوی دی. نو تل تک کې په داسې حال کې نو سبي صبح کې چې په کوم پاکي چې په دې طریقې انصاف ډیر غټ ادبي اکټیویټ لري او سوي خپل کې حال تک کې دارنګه پرشر ګروپ مخې طرف نن او بیا داغي د دې ګروپ یو غړي اعلان اعلان وزیر اعلی باندې تورونه مولا ګول او وی چې دا حکومت ناکام حکومت ته کرپشن پکې زیات ته اغلا پکې زیات ده. نو دا د عمران خان د پاره ماته داسې لګي چې هغه په دا پیغام د شیخونه لګېدو نو ځکه د هغه ګام پورته کوو دا غي بل غټه وجه دام ده چې هغه سره دوته کې اکثریت ښه ټیک ټاک ورسره لوی اکثریت ته لوی د دې اکثریت لري نو هغه ته ویل شي چې دلته کې تدریس نور کا نو به چې یا ته نه هم د پټې نو به چې هغه ته تاثیر ورځي کې نه خداغي اثرات سیاسي سره دا چې په پنجاب کې کوڅو ګروپ جوړي لکه په پنجاب کې اته نه کاسان د دې ګروپ جوړ کړي نو قسم دا پیغام مګیلم ور کول چې عمران خان وخت چې خلکو ته پته ولګي چې غوري کدا ما تاسو بغاوت کی داغي انجام بدای شي ځکه هم دا ګام پورته کو.
په دې وخت کې تاسو د پنجاب ذکر هم وکړو. پنجاب کې هم په سیاسي توګه باندې هغه شانتي د پاکستان تحریک انصاف حکومت مطمئنه نه ښکاری چیلنجونه ورته مخې ته پراته دي. مطبوعات هم د سیوای په سند کې هم بیا د ام کیو ام مسله ورته مخې ته پراته ده. خیبر پښتونخوا کې هم کا په پارټۍ کې دنه اختلافات لیدل کیږي. نو حکومت خلا دومره وخت هم نه دی شوی. تاسو څنګه ګورئ دا د پارټۍ دنه اختلافات به د حکومت په دې موده باندې یا د نور مخې ته مسلې زیاتې کی او کنه؟
ته دا چې پټه کې دنه نه خو پنجاب کې بہت مشکلات شته او البته کې په پنجاب کې مسله غټه ده چې یو خو تحریک انصاف په پټه کې دنه ډیر ګروپونه دي البته کې د رسالور تاسان د دې چې هغه د وزیر اعلی امیدواران دي یا خواهش لري چې د بوزدار ته په ځای باندې وزیر اعلی جوړ شي تر څو د خپل ګروپونه جوړ کړي دي او پټه کې دنه ګروپونه زیات دي. بل بیا دا چې پارٹی نه بهر هم په حکومت نه پارٹی د حکومت نه بهر هم په پارٹی کې ګروپونه دي په پنجاب کې بیا دریم غټ ورته مشکل چې کم دی هغه د قاف لیگ دی. قاف لیگ چې کم دی ځان له یو غټ الته کې د غړې کسان وسره دوم رجسټر دی او چون کې په پنجاب کې د وسره اکثریت نشته لري تحریک انصاف سره نه وی ته د قاف لیگ ډیر سخت ضرورت دی کټا فلیک تین لاړ چې د حکومت را ورځيږي نو دې ته وځي نه غي هم خپل پرشر او دا وي اس کې نو مشکلات په د زوم په سوبې په نسبت پنجاب کې تر کې تاسو چیلنجز او دغه ته ډیر زیات دي.
صحیح جو ډیره مهرباني اسماعیل خان صاحب.
مهرباني مهرباني.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
نردونکو وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونے تا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیو ننیخ پنیغا غوگیے او اس وقت شوی سی میزو او نڑی والو مدبوعات تا دا کتنی وڑا نکم کے دے مختار خرید
پاکستان کې د ډيري مدینه د پاکستان په وسله بند فوجونو د ملک په سیاست کې د مداخلت کولو تورونه پوری کیږي. په دې موضوع یو شمیر ملکی او غیر ملکی لیکوالان او خبريالان مختلف قسم مضمونونه او تجزیه لیکي. د امریکې د مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تازه غنا کې د نامتو لیکوال د پروفیسر عاقل شاه یو مضمون هم د پاکستان په سیاست کې د فوجانو د مداخلت په موضوع خور شوی دی. پروفیسر عاقل شاه د امریکې د اوکلاهاما یونیورسيټي د بین الاقوامي مطالعو په شعبه کې د سویلي ایشیا د سیاست اسوسییټ پروفیسر دی او په نیویارک ټایمز کې د دوه د چاپ شوی مضمون سرخط دی، د پاکستان سیاستدانان په سیاست کې د فوج درانه نوستو د پاره څنګه د فوج لاس امداد کوي. پروفیسر عاقل شاه نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان سیاستدانانو په هر دور کې ملکی سیاست کې د جرنیلانو درانه نوستو د پاره په ملکی قوانینو کې د دې جرنیلانو د مرزه مطابق لاند باند کړی دی. عاقل شاه لیکي چې په کال 1947 کې د پاکستان د جوړېدو نه راپدېخوا فوج پاکستان باندې د دیر شوکالو نه زیات نیخ پنیغه حکومت کړی دی، او چې په کم دور کې نیخ پنیغه حکومت نوي هغه دور کې هم د پردې د شانه په جمهوری اولسی حکومت خپل فشار مضبوط ساتلی وي. د سیاستدانانو د دې ناوړه کردار له سببه پاکستان کې د جمهوری ادارو د قیام او د فوج د جمهوری حکومت د اختیار لاندې دراوستو یو درستړی عمل ډیرو غیر یقیني حالاتو سره مخ دی. د پاکستان سیاستدانانو تل فوج تخپل ځانونه د خرسون د مال په حیثیت کې پیش کړی دی. پاکستانی سیاستدانانو د فوج په سیاست کې درانه نوستو د پاره ملکی قوانینو کې د جرنیلانو د مرزه په ترمیمونو کولو د خپل خلکو اعتماد تالا ترغ کړی دی، او په ملک کې د جمهوری نظام راتلو عوامي ارمانونه هر ځل خوري ایری کړی دي. د پاکستان سیاستدانانو په خپل دیناوړه عمل تل په سیاست کې د فوج بالادستی مضبوطه کړی ده. پروفیسر عاقل شاه د پاکستان د سیاستدانانو د دیناخوخه کردار د لنډ شان تاریخ بیانولو په موقع خپل مضمون کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د اگست په 19 تاریخ د فوج د سرلخکر د جنرل باجوا د ملازمت د میاد د نور درې کاله اوږدولو فرمان جاری کو. وایي چې عمران خان دا فیصله سیمه کې د امن او امان د خرابو حالاتو په رڼا کې کړی ده. د جنرل باجوا د میاد اوګدولو په فیصله د عمل درآمد کېدونه دوه ورځې وړاندې د عمران خان د حکومت د دې فیصلې خلاف د پاکستان په سپریم کورټ کې عرضی وشوه. سپریم کورټ په دې عرضې د فیصلې کولو په موقع ولیکل چې حکومت دې شپږو میاشتو کې دننه دننه د ملک د درې واړو فوجونو د سرلخکرانو او د جاینټ چیف آف سټاف د ملازمت د میاد د اوګدولو یا نه اوګدولو په حق له مستقله قانون سازی وکړي. په 1 جنوري د پاکستان پارلیمان په ډیره جلدبازی سره د فوج د سربراهانو د ملازمت د میاد اوګدولو په حق کې فیصله وکړه. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان مخالف لویو سیاسي پارټو هم د دغې قانون په حق کې ووټ واچولو، خو د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ دننه عامو ممبرانو په دې قانون سازۍ کې د خپلو پارټو کردار ډیر غندلی دی، ځکه چې هم د دې پارټو اعلی قیادت د کال 2018 په عامو انتخابونو کې په جنرل باجوا باندې د ټاګو ټورو کولو تورونه پوری کړي وو. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ کارکنان نن هم د خپلو پارټو په قیادت الزامونه لګی چې دوی خلکو سره نه بلکې جمهوریت سره غداری کړی ده. پروفیسر عاقل شاه خپل مضمون کې زیاتی چې په کال 2018 کې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما دستاویزاتو په وجه نواز شریف د وزیر اعظم نه لری کو، سره د دې چې پاناما دستاویزاتو کې نه خود نواز شریف نوم او نه پس بدعنوانی ثابت شوی وي، خو بیا هم د سپریم کورټ ججانو دې د امین او د صادق په غز په پورا نه خاتو د کورسینا لری کو. میا نواز شریف د دې ناجایزه فیصلو خلاف د خپل پلرینی صوبې پنجاب خلک فوج او عدلیه پسې را پاسول، او د فوج د نوکو پوندو د زور لګولو باوجود د نواز شریف مسلم لیگ د کال 2018 په عامو انتخابونو کې د پنجاب زیات شمیر صوبایي نشستونه وګټل او په قامی اسمبلی کې په دویم نمبر راغله.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وائس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د اتوارې یک شنبه پر ورځ دعوه کړې چې د هغه وکیلانو د ډیموکراټانو هغه قضیه په مکمله توګه شنډه کړه چې غوښتل یې صدر دې مواخذه شي. تفصیلي رپورټ په نصر الله نورو.
د اتوار یا یک شنبه په ورځ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ادا وکړه چې د ډیموکراتیک ګوند له خوا د هغه د مواخذې قضیه چې مقصد یې د صدر څوکۍ نه لري کول وو د هغه وکیلانو په بشپړ ډول ګټلې ده. یو ورځ وروسته له هغې چې صدر ټرمپ وکیلانو د مواخذې په محاکمې کې د هغه دفاع وکړه، صدر ټرمپ په ټویټر ولیکل چې د مواخذې جعلي قضیه په انتخاباتو کې داسې مداخلت دی چې مخکې یې څه مثال نه دی لیدل شوی. صدر ټرمپ په ټویټ کې د مواخذې قضیې مشر څارنوال او په کانګرس کې د ډیموکراتیک ګوند مخکښ غړي ادم شیف د یو کرپ پالیټیشن یا خراب سیاستوال په توګه یاد کړو او زیاته کړه هغه ښایي چې یو ناروغه سړی دی او هغه له دې څه قیمت نه دی ادا کړی چې زموږ پر هیواد یې کړی. ښاغلی ادم شیف میټ د پریس کې خبریالانو ته ویل په دې باور لري چې صدر ټرمپ سرګندونې د یو ګواښ په توګه دي. ښاغلی شیف زیاته کړه چې صدر ټرمپ یو زدي او قهرجن صدر دی او زه فکر نه کوم چې په دې اړه کوم شک شتون لري، او که چېرې تاسو فکر لري چې څه شک شتون لري نو نن زما په اړه د صدر ټرمپ ټویټونه ولولئ چې وایي زه باید قیمت ادا کړم. د صدر ډونالډ ټرمپ وکیلانو د خالی یا شنبه په ورځ د جنوري پر 15مه د امریکا په سینټ کې د صدر دفاع د خبرې نه پیل کړه چې ډیموکراټان ناکامه شوي چې خپل هدف یا مطلب ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ مشاورینو د خالی یا شنبه په ورځ د خپل دلیلونو په اول سر کې د مواخذې قضیه بې اساسه وبلله. د سپینې ماڼۍ سلاکار پیټ سپلونی وویل که چېرې سینټ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ محکوم او له دندې لرې کړي نو دا به بشپړه توګه له واکه ناوړه ګټه اخیستنه وي. د امریکا د استازو ایوان چې ډېر غړي یې ډیموکراټان دي تیره میاشت ډونالډ ټرمپ مواخذه کړې. د صدر ټرمپ وکیلانو د ډیموکراتیک ګوند پر ټاکل شوو وکیلانو نیوکه وکړه چې د صدر ټرمپ پر نیت یې شک کړی. په سینټ کې د سوالونو ځوابونو د سیشن یا ناستې په پوره کېدو سره تمه ده چې ډیموکراټان خپلې هڅې بیا پر ځای کړي چې سینټ کې د صدر ټرمپ په مواخذه کې مهم ګواهان سینټ ته د ګواهۍ دپاره وړاندې کولو په اړه رائے ورکړی شي. ډیموکراټان د صدر ټرمپ د پوخانی جګپوړي سلاکار جان بولټن او د سپینې ماڼۍ د دفتر سرپرست مشر مک موانی په ګډون د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو اداري چارواکو شهادت غواړي. خغلی مولوانی تیر کا خبریالانو ته ویلي چې یوکرين باندې مرستې د صدر ټرمپ غوښتنې ځنډول شوې، خو بل طرف ته په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکانل د دې خبرې مخالفت کوي چې ګواهان او اسناد د سینټ ته وړاندې کړی شي، او ریپبلیکن هیله مندي چې صدر ټرمپ به د دې اونۍ تر پایه بری شوی وي. په سینټ کې د ډیموکراټانو شمیر وسلویخ او د ریپبلیکن ګوند د غړو شمیر 350 دی. ډیموکراټیک ګوند ته به د څلور ریپبلیکن غړو د وټونو ضرورت وي چې په سینټ کې د شهادت لپاره ګواهان او اسناد سینټ ته وړاندې کړي، خو له تر اوسه کوم ریپبلیکن غړي د ډیموکراټیک ګوند مرسته نه ده کړې. ټاکل شوی چې د سپینې ماڼۍ سلاکاران به د ګول یا دوشنبه په ورځ د صدر ټرمپ محاکمې کې د هغه دفاع بیا پیل کړي. یار دی وی چې صدر ټرمپ به د امریکې په 250 کاله تاریخ کې دریم صدر وي چې پر خلاف یې په سینټ کې د مواخذې اورېدنه کیږي. د 19مې پیړۍ په نیمایي کې د صدر انډریو جانسن او 12 مخکې د صدر بل کلنټن خلاف د مواخذې بهیر د استازو په ایوان کې کامیاب شوی و، خو په سینټ کې ناکامه شوی و چې له وجې دواړه په خپل څوکو پاتې شوی و.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر درو خېږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا به پتا کې زړې یا به کینسر وخېږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.